درنو اوریدونکو السلام علیکم از ایوب خاورین یم د امریکا غږ د آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام ته ښه راغلاست. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه د افغانستان د راتلونکي پالیسی په اړه ډیر څه تر اوسه نه دی ویلي. پوځي جنرالانو د امریکا د حکومت څخه د کانګرس کې وروستۍ استماعي غونډه کې د نورو ځواکونو غوښتنه کړې وه. په واشنگټن کې په دې اړه باندې ډېر بحثونه کېږي او اټکلونه کېږي. اکثریت یې د پوځي چارو پوهان د خپلو تجربو په رڼا کې مشورې ورکوي او سیاسي چارو پوهان چې په بهرنیو چارو کې تجربه لري، د سیمه په ستراتیژیکو مسایلو کې تجربه لري، هغه جمهور رئیس ترامپ حکومت ته خپل مشورې ورکوي. په همدې لړ کې په واشنگټن کې په تېرو ورځو کې څو غونډې جوړې شوې، بېلابېلې غونډې جوړې شوې. په کارنیګي فاونډیشن کې غونډه وشوه، مشخصا د افغانستان په همدې اوسني وضعیت باندې چې راتلونکی باید څنګه وي او څه باید وشي. په اټلانټیک کونسل کې غونډه وشوه. پرون یوه غونډه په نیو امریکا فاونډیشن کې چې هغه د نړیوال امنیتی مسایلو کې د پیټر برګن په څیر مشهوره کس دغه مرکز اداره کوي، د هغه په موجودیت کې دریو کسانو د افغانستان په موضوع باندې بحث وکړ. د دې بحث یوه لنډه خلاصه په دغه راپور کې واوریه او بیا مو تاسې په همدې مسله باندې د همدې څیړونکو نظرونه ارزو د خپل میل مسره پام کړی دغه راپورت ته.
افغانستان د بحران سره مخامخ دی او څه باید وشي؟ د افغانستان د جګړې په ارتباط د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت د احتمالي ستراتیژۍ په اړه د پیټر برګن په څیر د ترګري ضد مبارزې یو شمېر ارزوونکي وي، امریکا د یوې هر اړخیزه تګلارې د معرفي کولو لپاره ډېر امکانات لري.
په تیر وخت کې د وتلو په اړه تاریخونه اعلان شوي دي چې هیڅ معنا یې نه درلوده. د افغانستان خلکو لپاره د متحده ایالاتو د اوږدې مودې ژمنه مهمه ده. د ټرمپ د ادارې لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې وښيي موږ هلته د اوږدې مودې لپاره یو. طالبان که ترهګر وبلل شي بیا د خبرو اترو امکانات کمی.
څېړونکي د افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د څرګندې همکارۍ وړاندیز هم کوي، خو په افغانستان کې د امریکا د اردو پخوانی افسر لینس ګیانی وی د عسکرو زیاتېدل او کمیدل هیڅ معنا نه لري، بلکې په سیمه کې واقعیتونه باید درک شي.
ټرمپ د اوباما په څیر نه دی چې خپله ستراتیژي اعلان کړي. دا به د جوړېدو په حال کې وي او موږ به نتایج ګورو، نو هغه به خپله ستراتیژي اعلان نه کړي. زه هیله لرم چې موږ به د پام وړ ځینې پایلې وګورو.
په تیرو څو کلونو کې د نړیوال ائتلاف 140,000 ځواکونو چې تر 100,000 پکې یوازې امریکایي عسکرو، د وسلوالو مخالفینو شورشونه یې په موقتی توګه محدود کړل. په افغانستان کې د امریکا یو پخوانی ډیپلومات جان دیمسی وی د افغانستان د امن کولو لپاره باید د کولمبیا هیواد د سولې د موافقې ماډل وکارول شي.
حکمتیار یو ښه مثال دی چې هر څوک یې باید هرکلی وکړي. کولمبیا ته وګورئ، د کولمبیا خلکو له یاغیانو سره د حکومت د سولې موافقه رد کړه خو بیرته تصویب شوه. نو موږ به دغه حالت په افغانستان کې هم وګورو، ځکه چې له هغه سره د سولې پروسه ستونزمنه وه.
په واشنگټن کې داسې نظرونه هم د جمهور رئیس ټرمپ ادارې ته ورکول کیږي چې د 1968 میلادي کال د ویتنام د جګړې په څیر بریا اعلان او خپلاس کړې وباسي. خو دا خبره ځکه شونې نه ښکاري چې په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د روان په ټپه ولاړ وضعیت د سمون لپاره د 15,000 نورو عسکرو غوښتنه کړې ده. سید سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن.
درنو اوریدونکو موږ تاسو واوریدل چې د سیړونکو مشورې دي جمهور رئیس ټرمپ ته د افغانستان په اړه د ویتنام په څیر د راوتلو څخنیولي د کولمبیا په څیر د روغ جوړی د پروسې ته هرکلی ویل او د ځواکونو زیاتوالی او یا هم په افغانستان کې د یو غښتلي حکومت د رامنځته کولو یا د غښتلي حکومت د جوړیدلو ملاتړ کول هر ډول مشورې کېږي. په دې اړه باندې به موږ خبرو ته ادامه ورکړو. شل پنځه دقیقې موږ سره سته ستاسې پوښتنې هم اخلو. د همدې څېړونکو چې موږ تاسې راپور واورېدو نظرونو د تحلیل لپاره زموږ سره شاه محمود میاخیل صاحب د افغانستان په همدې چارو کې د ډیرو کلونو راهیسې تجربه لري، خصوصا د دې د څیړنیزو مرکزونو سره له نږدې کار کوي. په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ چې دلته په واشنګټن کې یو معتبر مرکز دی څیړنیز، د هغې د افغانستان د چارو یا په افغانستان د دفتر رئیس دی او د افغانستان په حکومت کې هم د کار تجربه لري. شاه محمود میاخیل صاحب ستاسې موږ غږ اول خو چې دا تلیفون معلوم کړو ښه راغلاست درته وایم.
سلام تاسو ته او قدرمنو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
میاخیل صاحب موږ تاسې دغه راپور واورېدو او د دې نورو څیړنیزو مرکزونو د غونډو څخه هم تاسې هم خبرېږي. په تېر اونۍ کې څلور پنځه غونډې وشوې او ګومان داسې کېدو چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به خپله تګلاره د ناټو په غونډه کې اعلان کړي، د ناټو تر غونډې مخکې به یې اعلان کړي، به یې وروسته اعلان کړي، هغه هم اعلان نه شوه. پرون موږ د جان ډمپسي د یو څېړونکي چې و دی د هولبروک سره د په ټیم کې و د ریچارډ هولبروک چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی و او په افغانستان کې 12 کاله د کار تجربه لري په افغانستان او پاکستان دواړو کې، دو جالبه خبره وکړه چې جمهور رئیس ټرمپ ښایي هیڅکله د اوباما په څیر په سټیج ودرېږي او اعلان وکړي، دغسې پالیسي شاید هیڅکله هم اعلان نه کړي. موږ خو په عمل کې به یې موږ تاسې نتیجه وګورو. دا خبره څه معنی لري میاخیل صاحب؟
مننه. اصل خبره دا ده چې موږ تاسو ته پیرو څوارلس پنځلس کلونو کې ولیدل چې ډېرې توجه افغانستان ته وشوله، قواوې هم زیاتې راغلې او پیسې هم ډېرې زیاتې راغلې، کومکونه هم وشول، ځان ته یوازې د امریکا نه بلکې د نورو ملکونو افغانستان اوس هم د بحران سره دی. نو دا یو غټه مسله ده چې د تېر پالیسیګانې یا د بش په دوره کې یا د اوباما په دوره کې ولې کامیاب نه شولې او تر اوسه پورې هغه اهداف چې دوی درلودل هغې ته ونه رسېدل. نو دوی ځکه په دې باندې بحث کوي چې دغه پالیسي چې دوی اعلانوي باید د هغې سره فرق ولري. نو دلته دوه مسلې دي چې یو مسله نظامي مسله ده چې ته نظامي ستراتیژي اعلانوي چې څومره عسکر وي او څه وکړي او څنګه د افغانستان اردو تقویه کړي، دا خو هغه اسانه برخه ده دغه ده او دا تقریبا په تېرو کلونو کې همدا وشوله. اما نظامی ستراتیژي باید یو سیاسي ستراتیژي سره تړلې وي چې ته یو هدف لاسته راوړې. اهداف دا دي چې افغانستان باید باثباته وي، افغانستان باید ترهګرو مرکز نشي او منطقه یا دنیا ته بیا د دې دغه نفوذ خپور نشي. نو دا په عمومي سره هم نه چې دی وایي په دې باندې بحث کوي. اما اوس خبره دا ده چې دغه سیاسي هدف ته په کومه لاره رسي.
میاخیل صاحب، په دغه څېړنیزو غونډو کې چې زه ورغلی وم زموږ همکارانو راپورونه راوړو او دغه ویډیوګانې د دوی پرتې دي، هر څوک بیا اورېدلی سي، ډېر خبرې کېږي او دغه خلک دي لکه پیټر برګن په څېر چې د القاعده او د نړیوالو هغه ترهګرو ډلو خاص متخصص بلل کېږي دلته په واشنګټن کې، دی و یا جان ډمپسي په سیر د هولبروک مشاور او بیا په پا پاکستان او افغانستان کې خصوصا په تیر انتخاباتو کې د مهم نقش درلود، د جان کیری په ټیم کې و چې دغه ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د دوی خبرو کې ډېری داسې ټکي دي چې زه به یو په یو ستاسو سره به دغه مطرح کوو او اوریدونکي به یې هم اوري. ته وویل چې موږ یا زه شخصا د داسې ویل چې زه لومړنی کس نه یم چې د سولې د خبرو اترو یا د سولې لار د خبرو اترو یا د روغې جوړې لار پیشنهاد کوم. هیلری کلینټن په 2011 کې ویلو چې د افغانستان او په عام پبلیکلی دغه عمومي اعلان کړی و چې په افغانستان کې د حل لاره د طالبانو سره روغه جوړه ده، او یعنی له هغه مهاله د حکومت رسمي دریز هم داده چې د افغانستان روغه جوړه ده. نو روغه جوړه ته په دې تیرو شپږو کلو کې ونه رسېدلو، اوس به څه تغییر راغلی وي یا باید وشي چې روغه جوړه وشي؟
دیکھ خو شرم سره چې جنگ ته باید خامخا یو هدف ته پاره کې چې بالاخره یو تفاهم ته ورسیږي او روغه جوړه په هغه کې وشي. سره د افغانستان سولې ته هغه وخت رسېدلی شي چې دواړه خواوې یعنې وګوري چې نور زموږ په جنگ کې ګټه نشته. اما د متاسفانه د افغانستان د جګړې چې کومې و ده هغه انګلیسي کې دی ته هرټنګ سټیلمنت ورته وایي که نه، چې یعنی طالبان نشي کولی چې نظام ته سقوط وایي، چې حکومت نشي کولی چې طالبان یا اوس یو طالب نه دی، نور اکران هلته دي که نه، نور ګروپونه هم هلته دي چې دا له منځه ویسي. اما متاسفانه په دې جنګ په دوام کې د افغانستان ولس او افغانان ته زیات ضرر رسېږي. یو محدود کسان چې هغه په جنگ کې اخته دي یا د جنگي اقتصاد نه ګټه اخلي، یا منطقوي هیوادونه چې دغه جنگ د خپلو نورو هغه ستراتیژیک عمق یا سیاسي اهدافو لپاره استعمالوي، نو هغه و ګټه کوي. اما په عمومه دا د افغانانو لپاره د جنگ دوام یعنی د افغانانو په ګټه نه دی. اما خبره دا ده چې سولې ته څنګه رسېږي. که نورو دنیا کې موږ وګورو ملکونه چې، نو اول دا ده چې اول باید یو موږ قوي یا داسې نظام ولرو چې هغه یو څه په خپلو چارو کې کامیاب وي، ځکه چې هلته یو قوي نظام موجود وي چې هغه بیا سوله وکړي. مخالفین هم هلته باید یو منبع سره وغږېږي. که موږ کولمبیا مثال راوړو یا نور مثالونه راوړو، هلته ډېر مشخص و سره. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې افغانستان کې دغه دوه اړخونه لا ضعیفه دي. یو دا ده چې حکومت هغه څه چې لازمه ده یعنی خپل هغه حاکمیت په هغه سیمو کې چې د طالبانو په کنټرول کې دي، مخالفینو په کنټرول کې دي، خو پرېږده په هغه سیمو کې چې حکومت کنټرول لري هم حاکمیت د قانون هلته ضعیفه ده. نو یو دا مشکل ده. بل مشکل دا ده چې طالبان یا داعش یا نور هلته هم ګروپونه زیات دي، نو ته نه پوهېږي چې چا سره وغږېږي.
یعنی یو مشخص ادرس هغه ته هم نشته. میاخیل صاحب، دوی بیو خبره بل دلته په واشنگتن کې ډیره کیږي چې هغه د اوپن اینډډ کمیټمنت خبره ده. یو مشوره دغه څېړونکو جان ډمسی په دې خپل په دې اړه باندې لیکنه هم تیرونی خبره کړې و، او همدا خبرې په دغه غونډه کې هم وکړې چې یو کار باید هرومرو وشي. اغه د ځواکونو د ویل چې په 2000 او 3000 15000 سرتیرو باندې یا 3000 سرتیرو باندې نور زه باور نه لرم، خو کمیټمنت یا د ترامپ حکومت باید واضح د اعلان وکړي چې د افغانستان د حکومت سره زه ولاړ یم، او تر څو پورې چې ضرورت یې موږ الته یو پاته یو. دی وایي چې د سولې د خبرو د پاره د طالبانو د طالبانو د ته دا باور ورکول د پاره سي امریکا خود افغانستان څخه نه ځي، د افغانستان ملاتړ هم نه پرېږدي. نو بالاخره طالب به وي یو دلیل دام ورته مهم ده چې د واشنگتن نه داسې نظر واوري چې امریکا په افغانستان کې پاته ده.
دا خو د اوپن اینډډ یا دوامداره کومک نظامي او اقتصادي افغانستان سره دا څلور کینځه ګټې لري، ولو که مقدار هر څومره وي کمې که زیاتې. اول دا چې پخپله د افغانستان حکومت او امنیتي ارګانونو لپاره یو نوی تسلیت ورکوي چې دنیا موږ سره کومک کوي او موږ خپل هغه مبارزې ته دوام ورکوي. دین هغه مورال د امنیتي قواوو پورته ځي په دې معنی. دویمه مسله دا ده چې طالبان یا نور ګروپونه چې په موږ جنګېږي هغې بیا دې نتیجې ته رسېږي چې موږ یعنې نوش کولای چې د جنگ د لارې قدرت ونیسو، نو مجبور دی چې صلح ته باید غاړه کېږدي. که نن وي که سبا وي، خو بالاخره یو وخت به دا مخکې ځي. او درېیمه مسله دا ده چې هغه منطقوي هېوادونه چې دغه ګروپونه تقویه کوي، خبره اصلا هلته هم ده، هغې هم دې معنی بیا پوهېږي چې ولا دوی نشي کولای چې د دغه ګروپونو د لارې د افغانستان نظام ته سقوط ورکی یا فرضاً هلته نفوذ ولري، نو هغه هم شه چې خپل حمایت چې څنګه لازم ده هغه سي نیولی کی او بالاخره
د یو سوجي د پروسي د پرلار برابر نړیواله یعنی طالبان د خلیزات صاحب خبرم په دې تیرو غونډو کې په دوو کې خلیزات صاحب موجود وو. زلمی خلیزات د افغانستان په افغانستان کې پخوانی سفیر او په دې ریپابلیکن یا جمهور غوښتونکو کې په اگر چې په پخوانی حکومت کې چې جورج بوش په حکومت کې ډیر مهم شخص وو د افغانستان پالیسی کې، هغه هم د خبره بیخي په وضاحت وکړه چې طالبان پرته له پاکستانه طالب په افغانستان کې نه پیدا کېدلی سي نه اوسېدلی سي او نه هلته د شپې وخت لري. دلته یو خبره بله وشوه میاخیل صاحب، او زه په عین حال کې محمد شفیق همدم صاحب ته ښه راغلاست وایم چې پروګرام کې را سره مل شو. همدم صاحب ته استم ښه راغلاست وایم، او دغه یوه پوښتنه چې ستاسې سره دلته تا ته راجع کېږي، هغه پیټر برګن دلته یو خبره وکړه په دې غونډه کې چې طالبان تر اوسه د ترهګرو په هغه لیست کې نه دي شامل سوي، چې بیا ورسره لکه القاعده چې دی یا داعش چې ده، چې بیا دوی سره وي بیا مذاکرات هغه کې یو ځنډ راځي یا یو خنډ پیښیږي که په هغه لیست کې دوی شامل سي. تاسې همدم صاحب په دې کې تجربه لرئ، د مذاکراتو پروسه څه ډول پیلیږي او په دې کې کوم اړخونه نقش لري؟
از ما سلامونه او نیکی هیله هم ومنه. البته د دوی دغه اندیښنه هم او یوړندیز هم په ځای ده، په دې معنی چې کچیر یو ځل طالبان هم لکه نورو تروریستي شبکو په شان د امریکا متحده ایالاتو یا ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل شي، بیا نه یوازې دا چې دا موضوع تقریبا افغاني پاتې کیږي بلکې نړیواله کیږي، او په داسې مراحلو کې بیا د افغانستان تر څنګ د امنیت شورا غړي هیوادونو ته هم اړتیا پیښیږي چې په دغسې مذاکراتو کې ښکیل شي. خو موږ تاسې یوه تجربه لرو چې پخوا هم د طالبان نه تحریک بلکې ځینی غړي په دغه لیستونو کې شامل وو، حتی ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر هم په دغه لیست کې شامل وو. سره له دې چې لیست وویشتل شو د افغانستان په وړاندیز باندې، خو بیا هم امریکا هلته ډېر پولیټیکل ویل یا دغه سیاسي سرمایه وکارول چې د ګلبدین حکمتیار مخالف خواوی لکه فرانسا او روسي ته قناعت ورکي چې د لیست نه راوباسي. نو دغه یو ښه مثبت پوینت هم دا ده چې لا تر اوسه پورې په عمومي توګه دغه د طالبانو خوځښت دغه سي
تورستي لسکي نه ده شامله. میاخیل صاحب، د افغانستان د حکومت جمهور رئیس ان البته باید وایم پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او اوسنی جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی، دوی هم طالبانو ته دغه ورسته ډیر سخت چې کلم اعلان ورته کوي په دې ورسته پیښو نو ورسته، یا د کابل پروسی په دغه غونډه کې مویل چې ګوري بیا مو په نړیوال لیستونو کې شاملو، یعنی دغه یو دلیل چې دوی ته د ورور خطاب کیږي یا د افغانستان د وګړو د عادي وګړو په څیر خطاب ورته کیږي چې د دې هیواد وګړي یاستي وسلې کیږدي یا خبرې اترې به وکړو سره، همدا کیږي یعنی د دې د نړیوال بودی د مذاکراتو د لارې د خلاصې پریښودل دلیل همدا دی؟
یو دلیل خدا دی چې باید جنګ چې روان وي په هر حالت کې هغه بیک ډور چینل شو ته وایي، یعنی د نورو لارو یو رابطه او یو شیان تماسونه خامخا موجود وي، یا مستقیم یا غیر مستقیم یا د نورو ملکونو د لارې، او دا چینلونه موجود دي. موږ تاسې وکتل چې دغه څلور اخیزه مذاکرات چې د چین افغانستان او پاکستان او دغه چې وو، یعنی په هغې کې تماسونه موجود وو، هغې کې د حقانی د ګروپ یا نور کسان هلته په کې دغه سره برخه واخیستله، یا اوس طالبان د ایران سره یا د روسیې سره یعنی رابطه او دغه لری سره، نو دا چینلونه یعنی موجود وي. نو دا چې بیا کله پروسه شروع کیږي دا چینلونه ګټه لري، هغه بېرته چکو دغه وایي چې یعنی غیر رسمی مذاکرات د پردې تر شا په مختلفو ځایونو کې کیږي، او دا په مکه چې ویلو قطر یو نمونه وه، په نور په مالدیو ډېر ځایونو چې نور دغه وشو، یعنی غونډې منډې کله چې د احتمادیا سره شروع کېده د اسلامي سره، نه دا ټول دا نور سنلون د لارې د لاسره نتیجې ته ورسېد.
پدې پدې
د خپل ځما نظر دا د افغانستان د مسایلو باره کې
bale
چې تر څو چې زمنګ حکومتداري په افغانستان کې خنډ شي
bale
موږ نو شو کولای شي یو صحیح دغه ته ورسې یو صحیح حل لارې ته او حکومتداري په دې معنی خکرل شي چې یو حکومت د قانون را مسته شي چې طالبان فکر وکړي چې دغه نظام بقا نشي پیدا کولای دا سقوط کوي نو هغه ولې راشي د نظام سره یو ځای شي
نه
کوشش چې نظام دوام کوي بیا سره دغه
او یعنی نظام ټینګښت د امریکا د کمیټمنت د امریکا د تعهد او د ژمنتیا خبره چې کیږي همدا د نظام سره کیږي د حکومت سره خو نه کیږي زیدته تاسو دواړه همدم صاحب او میاخیل صاحب موږ تاسو به یو راپور به تاسو یو راپور به تاسو لیدلې په دې رسنیو کې خپور شو او لطفا تاسو د رادیو د تاسو کمپیوټر چلند د لیک بند کې چې ما غږ بیرته انعکاس کړي یو موږ تاسو به یو راپور ویډیو هم خپور شو لیکنو بڼکیم ولیدو د هلمند د یو طالبانو په سیمه کې ژورنالیست و ورغلی وو څو ورځې هلته څلور ورځې په هغه کې اوسېدلی وو د ښار ویډیو د بازار ویډیو د مکاتبو ویډیو جالبه دا وه چې هغه مکتبونو کې معلم سرمعلم وایي چې دا د افغانستان د حکومت لخوا حمایه کیږي کتابونه هم راځي راته معلمانو ته معاشونه هم راځي د خود طالبانو په سیمه کې دغه مکتبونه فعالیت کوي همداسې به په ډېرو سیمو کې ځکه په دې غونډو کې وویل شول چې څلوېښت څه ده تر څلوېښت څه ده لا ډېر سیمه کې طالبان مستقیما د دوی تر واک لاندې دي او یا تر نفوذ سیمې دي دغه په خپله د خبرو اترو ته یا طالبانو دغه نظام پر رسمیت باندې د نظام پیژندنې ته یو بېلګې نه ده یو مثال نه ده چې د افغانستان د حکومت مکتبونه د دوی په سیمو کې فعالیت کوي او ماشین د افغانستان حکومت ورکوي د دواړو څخه دغه اساسي پوښتنه چې د دوی د روغی جوړی په لور باندې دغه دوه خواوې د افغانستان حکومت او طالبان څومره سره نږدې سوي دي مېرمنی همدم صاحب
بلې صاحب البته سره لدې چې کېدې شي دغه فعالیتونه د طالبان تر د کنټرول لاندې سیمو کې وي خو زه بیا هم ستایم ځکه چې د افغانستان عمومي او اساسي ټټونه لوی مشکل د افغانستان د خلکو ناپوهي یا کم سوادي ده کچېری حکومت په دغه سیمو کې او حتی که طالبان هم د حکومت دغه سکلونه ته په خپل سیمو کې اجازه ورکړي دا به د دې فکر کوم چې یو ښه نیت ښیي ځکه چې تل طالبانو مکتبونه سوځولي مدرسې باندې مساجدو کې په محرابونو کې بمونه ایخي کچېری طالبان وغواړي چې دغه ماشومان چې دغه د کنټرول په سیمو کې او سیګي ذکري وکړي دا ډېر خبره د افغان حکومت دی باید نور هم په دغه ارسو کې مرسته وکړي ځکه چې تعلیم د خلکو اساسي حق ده دغه تعلیم موضوع باید سیاسي نکو او دا ځکه چې د ماشومانو هغه اساسي حق ته باید دوی ته ورکړ شي خو خبره دلته راځي چې د کریکولوم موضوع ده چې هغه تعلیم
کریکولوم سره کوم دا جمهور رئیس غنی چې کله وایي چې اته اساسي قانون باندې خبري کېدلې سي دا خو څه د قران ټکې نه ده امدا سي په کریکولوم خو تراغي به ډیره کوچنی خبره ده نو په کریکولوم باندې میاخیل سب کڅنګ کریکولوم باندې یا په نصاب باندې خبره نش کېدلې طالبانو سره
نو لکه څنګه چې همدم چې ویل خدای بعضی خودشي مسائل دي چې لکه موږ تاسو واکسین ګورو نو سي خدمات ګورو یا تعلیم و تربیه ده یا بشری کومکونه دی دا که په هغه ساحه کې وی ورسیږي خلکو ته ځکه چې د افغانستان خلکو ته رسیږي د افغانستان ماشومان ته رسیږي او دا یعنی ښه ده تعلیم کېدای شي کوریکولم کې مشکلات دي حتی دا موجوده کوریکولم چې په افغانستان کې تدریس کېږي هم یعنی دا باید تغییر شي د کې یعنی مشکلات او ستونزې شته دي د خبره دا ده چې هلته دی او ته فقط معاش اخلي او بیرته ما خپل جنګ ته تشویقي او ماشومان دغه لپاره استعمالي تخپل او اهداف لپاره دغه فقط چې کومه سره جوړون دی او جفا د ماشومان سره
هغه ته جنگي روحیه ورکړي او هغه په جنگ کې برخه اخلي او دا مسایل دي.
یعنی په افغانستان د افغانستان موږ په افغانستان کې د جمهور رئیس ترامپ د راتلونکي تګلارې او پالیسی په اړه غږیږو. دا یو پراخ مضمون ده چې په څه ډول سره د ویتنام تګلاره غوره کوي او که د کولمبیا او که د جګړې سیاست پر مخ بیایي. یو ټلیفون په دغه خبرونه کې اخلو چې چا ستاسو څخه پوښتنه وکړه. مهرباني د کوم ځای څخه ټلیفون کړی د څوک غږیږي موږ په افغانستان په موضوع باندې.
سلام علیکم محترم خاورین صاحب، تاسو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. جعفری د ټلیفون په لیکه
تاسو جعفری صاحب مهرباني.
او محترم خاورین صاحب، فکر کوم دا زموږ یو نظر دی، خارجان لدارې په افغانستان کې مشخص هدف نه لري. افغانستان موضوع چې دوی دې پرمختګ وکړي یا د جګړه وکړي، دوی خپل یو سیاسي پرابلم لري. او ځکه چې په تېر دوران کې دوی ډېر زیات زور ولګوي او ډېر زیات مصارف یې وسول، خو دوی کوم لاسته راوړي.
یعنی دا وری به د سیاسي لارې نه باید افغانستان موضوع حل شي. جعفری صاحب کوم ودان ستاسو دغه خبر واورېدل شو وروستي نظرونه د میاخیل صاحب او همدم صاحب اخلم اوس په ستاسو د اټکل خبره پوښتنه مطرح کوم. میاخیل صاحب، په یو دقیقه کې راته وایسته سي څه فکر کوئ جمهور رئیس ترامپ په افغانستان کې کوم لار غوره کړی، څه ډول به پرمخ ځي؟
نو زه فکر کوم چې سیاسي مسایلو کې څو اړخونه دي. سیاست اول دا ده چې د افغانستان حکومت څنګه یو مؤثره او کاره حکومت وي، دا مهمه مسله ده. دویمه مسله دا ده چې ګاونډي هېوادونو باندې فشار راشي چې دوی د دغه ګروپونو ملاتړ او حمایت ونیسي، او په دې کې د دوی ګټه نشته ده. بیا وروسته کولای شي د سولې او پروسې لپاره لاره هواره کړي او بالاخره یو نتیجې ته ورسیږي. یعنې دا په یو قدم کې نه کېږي، بلکې په څو قدمونو کې دا امکان لري او وخت هم
نشي. تیرونکو په دې غونډه کې دا په دې خبرې باندې ټینګار وکړ چې په 2019 په انتخاباتو کې یو مشروع اول خو مشروع باید وي، او داسې یو غښتلی حکومت رامنځته شي چې د اولس ملاتړ ولري، او بیا هغه داسې زړوري پریکړي لکه د سوله کول د طالبانو سره د هغې قابلیت او واک ولري. آیا 2019 د انتخاباتو پوری ماتله خبره ده؟ بس هغه انتخابات څومره مهم بولی؟
2019 هم پوری لري، یعنی تقریبا
یو نیم کال دوه
کال او یو کال په انتخاباتو په تیاری او په شیانو کې تیریږي. نو د دې لپاره که اوس نه دی ترتیب ونیسي چې د افغانستان حکومت او بین ملي ټولنه چې یو څه انتخاباتو لاره هواره کړي، دا به پخپله یو لوی پرمختګ وي. زه فکر کوم چې هغه وخت لپاره دا به یو لوی مهمه مسله.
ډېره مننه همدم صاحب. د سولې د روغې جوړې کول د دغسې یوې ډلې سره، موږ تاسو د کولمبیا مثال په مخ کې ده، حکومت باید څومره غښتلی وي؟ چونکی د سولې سره خو موږ داخلي مخالفین هم لرو چې دغه د سولې مخالفت کوي. طالب سره بالکل طالب منلو ته هیڅ نه مني. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ د حکومت باید څومره قوي وي؟
البته زه فکر کوم چې په دې موضوع کې باید یو واحد نظر دننه په افغانستان کې وجود ولري، بیا تر څنګ په نړیواله ټولنه کې هم داسې یو واحد نظر او یو واحد ادرس موجود وي. موږ تاسو همیش په دې غوږ کې چې د طالبان ادرس چیرې ده، خو ما سوال دلته ده چې د نړیواله ټولنې ادرس چیرې ده. نړیواله ټولنې ادرس ملګرو ملتونو دفتر ده، امریکا سفارت ده، برېټانیا سفارت ده، که د پاکستان او ایران. نو مهمه خبره دا ده چې هم خپل د نن په حکومت کې افغان حکومت خپل هغه داخلي مشکلات د سولې لپاره باندې حل کی او یو تګلارې جوړه کی. هغه پخوانی تګلارې چې روډ ماپ چې دوی جوړه کړه، او بدبختانه چې باغی کې هم د افغان سیاسي مخالفینو توافق موجود نه و، ځکه اوس په هر روان چې هر قدم چې د سولې لپاره اخیستل کیږي د مصالحې لپاره د حکومت سیاسي مخالفینو چالش سره مخامخ کیږي. نو مهمه خبره دا ده چې باید داسې یو تګلاره ترسیم شي دننه په حکومت کې، اول چې په غیبه نه ټول خلک توافق وکړي. مخکې ته په جرګو کې هم هدف هم دا و،
یعنی ملي اجماع اول باید په حکومت کې، د ملي وحدت په حکومت کې رامنځته
شي. موثره نه و ځکه چې سیاسي شو.
بله درنو اوریدونکو ډیره مننه. پروگرام وخت پام دی ځای پای ته رسیدي. شاه محمود میاخیل صاحب په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د دفتر رئیس څیړونکی او د افغانستان د چارو خوانی لیکوال، همداسې شفیق همدم صاحب دلته په واشنگتن کې د افغانستان په چارو کې فشارو کې لیکوال دی، په څیړنیز مرکز کې څیړنې کوي. د تاسو دواړو څخه ډیره مننه کوم او اوریدونکو خبرونه به همداسي بل خبرونه ادامه لري. زموږ ساسي د وسته لپاره د خدای پامان، تر بیا پوری الله مو سپارم.